دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 تر کومول وړاندیز تر فکر لاندې دي هغه ول چې د افغانستان کې موجود د امریکایي ځواکونو کمانډانانو وړاندیزونو پرانا کې به په دې فکر روان وي چې موږ د خپل ځواکونو شمیر په ډیر اسانۍ سره 8600 تر کم کړل سي او موږ په دې باور لرو چې موږ په دې شمیر کې هم خپل ماموریت جاری ساتلی شو د امریکا دفاع وزیر چې دا وخت په بلجیم کې د ناتو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره په برسلز کې دی د خبریالانو سره د خبرو پر مهال د خبره کړې ده خو هغه د خبره واضح کړه چې د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په ایستلو باندې خبرې نه دي روانې بلې خوا اسوسییټډ پریس د راپور له مخې طالبانو د امریکایي چارواکو سره دا غوښتنه کړې ده چې د هغوی لخوا په لومړي ځل د یوې وو ورځې اوربند وړاندیز ته د مثبت ځواب ورکړل شي او که داسې ونه کړي نو هغوی د مذاکراتو دغه لړۍ پرېږدي اسوسییټډ پریس دا خبر د دوه طالب چارواکو لکور راپور کړی ده له دې مخکې د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلی وو چې که طالبان د تاوتریخوالي په د کمولو په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي د امریکا متحدات به د دې ډلې سره د سولې موافقه لاسلیک کړي امریکایي مقاماتو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې شرط د طالبانو سره د سولې د موافقې لاسلیک کول تایید کړي دي د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دغو امریکایي مقاماتو د نوم د ذکر نه ذکر کولو پرته راپور ورکړی دی چې د دې موافقې په لاسلیک کېدو سره ممکن ده چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي د پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور ښار د تراګري ضد محکمې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر او د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید ته په دوو جلا جلا دوسیو کې د یوولس کلونو بند سزا ورکړې ده محکمې همداشان د حافظ سعید سره یو ځای د هغه یو بل ملګري ملک ظفر اقبال ته هم په ورته مقدمو کې یوولس کالو بند سزا ورغولې ده د حافظ سعید د جماعت الدعوا ډله هم په پا پاکستان کې غیر قانوني اعلان شوې ده او په فعالیت یې بندیز لګېدلی دي د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
حافظ سعید په 2008 میلادي کال کې ممبئی کې د یوې مرګانۍ حملې د پلان جوړولو په تور د هند حکومت ته هم مطلوب و په دې مرګانۍ حمله کې چې درې ورځې دوام وکړ 168 کسان ووژل شو او په سلهاو نور ټپیان شو حافظ سعید چې د پاکستان د جماعت الدعوه په نوم د یوې دینی خیریه مؤسسې مشري هم کوي تند او تیز بیانونه ورکوي د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو دواړو د یو نړیوال ټررس په نوم پیژانده امریکایي چارواکو کې په سر باندې $10 million انعام ایښی و حکومت دا اقدام په داسې حال کې کړی دی چې نږدې ده چې په پاریس کې د اقتصادي عمل نړیواله ډله پاکستان رسمن د ټررزم د مربیانو په لیست کې شامل کړي د پاکستان په حکومت باندې تور لګېدلی چې د تورو پیسو د سپینولو په کاروبار کې لاس لري سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
د چین د روغتیا چارواکي وایي چې د کرونا وایرس له وجې د تلفاتو شمیر په دوهمه پرله پسې ورځ هم راکم سوی دی تر اوسه دې وایرس په ټول نړۍ کې 45,000 څخه زیات خلک ناروغ کړي دي او د 1100 څخه زیات کسان مړه کړي دي چین شاوخوا 80 میلیونه خلک د وهان په ایالت کې کرنتین کړي دي چې له مخې سار نه دي لیدل سوی د هیواد د روغتیا ملي کمیسیون وویل چې 2,590 پیش د سه شنبې پورې ثبت شوي دي چې دا واضح کمی شي تېره اونۍ 3,900 پیش ثبت شوي وي د کمیسیون ویاند وویل چې ویاند ملفانګ وویل چې وضعیت اوس هم سم نه دی خو موږ یو څه مثبت بدلونونه لیدلي دي د خبر تفصیل په دې رپورټ کې و
چین د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد پر یو شمیر سیمو کې پر تګ راتګ بندیز لګولی دی چینایي چارواکي د اوسیدونکو او د موټر له چلوونکو څخه غوښتي دي چې بې له اجازې تګ راتګ دې نه کوي د بیجنګ ختیځ کې د یوې ودانۍ اوسیدونکو ته د ننوتلو ځانګړي کارتونه جوړ کړي دي امنیتي افسران مخکې له دې چې خلکو ته اجازه ورکړي چې ودانۍ ته ننوځي د خلکو د بدن حرارت معاینه کوي د دې ویروس د پیښو یوه لویه ډله د جاپان په یوکوهاما کې د کروز په کښتۍ کې سپاره 3,200 مسافر دي چې په بیړۍ کې قرنطین شوي دي
د سوډان د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې حکومت یې د جرمونو نړیوالې محکمې سره بشپړه همکاري کوي او د دارفور په جنګ کې د نسل وژنې د ککړېدو په تور عمر البشیر به ورسپاري د موقتی ادارې چارواکو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی په دې قانع شوي دي چې پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر په حق کې د نورو چارواکو تر څنګ ورسپاري او په سوریې د سوریې په شمال ختیځ کې یو تن له هغه وروسته وژل شوی دی یو بل زخمي دی چې د حکومت ملاتړو ځواکونو په امریکایي ځواکونو برید وکړ او امریکایي ځواکونو ځوابي برید کې د هغه کسان وژل شوي دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن ته ورسېږي خو اورېدل
د
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ یې. زه نن زرانه یوسف زید درته د دې وخت د خبری خبرونې سره هرکلی وایم. درنو اوریدونکو، د خبرونې لومړی رپورت دا دی: د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نړیوالې ټولنې د استازو نه مرستې غوښتې دي، خو دغه وزارت چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا په وایرس پیښه نه ده ثبت شوې. پام وکړئ، د اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروزالدین پیروز په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا په سکتور کې د بوختو نړیوالو مرستندویو ټولنو او هیوادونو د اساسو سره یو بیړنۍ غونډه جوړه کړې ده. د اعلامیه وایي چې ښاغلی پیروز د غونډې برخوالو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغان حکومت اقدامات او راپور شریک کړي او دغه ناروغي د مخنیوي لپاره لاغوي څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلی پیروز ویلي چې افغان حکومت کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې ډېر امکانات نه لري، خو دغه ناروغي د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایان ډاکټر وحید الله مایار امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په افغانستان کې تر اوسه پر دغه ناروغي څوک نه دی اخته شوی.
موږ ټول پیشګیرانه او وقایوي تدابیر نیولې دي. په میدان هوایي کې او بنادر کې موږ غربالګری یا سکرینینګ پوینټونه لرو چې خلک سرسي. په مجموع ټول مسافرین خو چې د چین رسي خاصن د وهان کراشي هغه ته به سنجول کېږي، درجه حرارت اعراض پوښتنه کړل کېږي، او ضمناً که چیرې د چین څوکسي شمیره د تماس ټول شه نیول کېږي. ادرس یې نیسي تماس ورسین تر اوسه 500 کسه افغانستان ته راغلي چین په دوه وروستیو دوه میاشتو کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د چین پوهان کې د کورونا وایرس په نوم د ناروغۍ د خپرېدو وروسته له دغه ښار څخه هیڅوک افغانستان ته نه دي ستنه شوي، خو دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دغه ناروغۍ د خپرېدو وړاندې د تیر میلادي میاشتې جنوري په لومړۍ ورځو کې یو افغان دغه ښار څخه کندهار ته ستون شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د میاني وروسته د معلومه شوي چې د افغان هیڅ ناروغي نه لري. دوهان په ښار کې شاوخوا 500 افغانان چې اکثره محصلین دي اوسېږي. افغان حکومت وایي له دغه ښار څخه د افغان محصلینو د ایستلو په پلان باندې کار کوي. د کورونا وایرس چې تیر 2019 میلادي کال په دسمبر میاشت کې چین دوهان په ښار کې خبرېدو خبرونه خپره شو، تر اوسه پرې له 2000 څخه زیات خلک اخته شوي چې لوی شمېر یې په خپله په چین کې دي. د رپورټونو له مخې دغه ناروغي تر اوسه 1000 څخه زیات خلک وژلي دي. د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایان ډاکټر مایار وایي چې تر اوسه د دغه ناروغۍ ضد واکسین هم نه دی کشف شوی.
شاید چې کومک کا په وقایه کې د دې چې ټوخی چې کا اتسا چې وایي په 2 متره مسافه کې د دې مریض نه سالم شخص ته انتقسریت مومي. ضمناً د خپل ویروس په محیط کې د 5 تر 9 ورځو پورې ژوندی وي. سرعت فوق العاده سری دی نسبت هغو نورو فامیل ویروسو ته. یم مرګومیر مرس فورز یتیګي وخامت پرول 14% و نن 20% د خلک د 40000 نه چزيات مساب شوی، یعنی د 20% ژوند د حالت صحی وخیندې.
ډاکټر مایر وی چې دغه ناروغي څخه د ژغورنې خلار وی کوي اقدامات. افغان په دغه ناروغي د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کابل د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو او بندرونو کې وی کوي تدابیر نیولي چې په ترڅ کې ټول هغه مسافر چې لچین څخه افغانستان ته سنيږي د تیبي ازموینو
امریکا غږ نا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا د سنا په مجلس کې یو رایګری وشو. د دې رای اچولو هدف دا دی چې ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس د هوکړې پرته د ایران په وړاندې کمپوزي اقدام وکړي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغاونې د چارو مفتش جان سابکو سنا مجلس ته د پام وړ راپور ورکړ. هغه ویل امریکا د خپل لوی مقصدونو په ترلاسه کولو کې په ناکامېدو ده او په دې بهیر کې پوره شفافیت نه لري. د سابکو په وینا د دې ناکامۍ یو علت د افغان چارواکو سهلنګاري او د امریکایي ادارو لخوا د پاتې راتلو او ناسم مدیریت په اړه د معلوماتو پټول دي.
I can't tell you publicly.
زه تاسو ته په عام معذر کې نشم ویلای چې موږ د روزنې په برخه کې څومره ښه روان یو. 64 میلیارد ډالر د افغان پاوز د روزنې او مرستې لپاره تخصیص شوی دی. خو زه نه تاسو ته او نه د امریکا ولسته په دې اړه څه ویلای شم، ځکه موږ د افغانستان حکومت ته اجازه ورکړې چې دا معلومات محرم وساتي.
ریچارډ باوچر د بوش په حکومت کې د جنوبی آسیا د پاره د خارجه وزارت په خوانه معاون دی.
Overall we failed and still
موږ ناکام یو او اوس هم د ثبات پر رامنځته کولو کې پاتې راغلی یو، ځکه موږ ونه شو کړای چې یو داسې قوي افغان حکومت رامنځته کړو چې افغانانو ته په محلي سطحه ګټور تمام شي.
په سنا مجلس کې پرون په بل اجلا استماعي غونډه کې د امریکا د پاوز د لوی درستیز په خوانی ماون جنرال جان کین د افغانستان، پاکستان او مرکزی اسیا د پاره د دفاع وزارت په خوانی ماون ډاکټر کولن جکسن او په افغانستان کې د قاتم لاټر د قومندان په خوانی مشاوري جنرال کیمبرلی فیل نظرونه ورکړل.
د تیرو اتلسو کلونو دوامداره د حالت چې د امریکا پوځي مداخله یو علت ده، اوسنی افغانستان د امریکا د ملي امنیت لپاره اهمیت لري.
دویمه لار دا ده چې تر یو نامعلوم وخته پورې پاتې شي، بیا نو باید خپل حضور او لګښت تر ممکنه حده کم کړي.
د ډاکټر جکسن اندېښنه دا و چې معلوم شي د سولې په موافقې څوک لاسلیک کوي.
The reason we are focused on this today is
زموږ د نن ورځې باس او اندېښنه دا ده چې له طالبانو سره زموږ موافقې کې اصلي هدف ترلاسه کیږي کنه. زه په دې باور یم چې موږ کومې فوق العاده موافقې ته په تمه نه یو، بلکې د معقولې موافقې په هیله یو، ځکه بده موافقه خو هر ورځ ممکنه ده چې وشي. ممکنه ده چې پوه شو په موافقې کې څوک لاسلیک کوي، د موافقې شرطونه به څه وي او آیا موافقه به د تطبیق وړ وي یا نه.
پوځي په خوانی او جنرالانو د سنا مجلس ته وویل چې عسكر به د 2000 نه 8000 شپږ سو ته کم کړ شي او اوسنۍ لګښت چې د کال شاوخوا 45 میلیارد ډالر دی په 2000 کې به 30 میلیارد ته کم شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس ته په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ په اړه خبرې کړي. د افغانستان ولسمشر په ټویټ کې لیکلي چې مایک پومپیو ورته ویلي دي د طالبانو له خوا ورسره په دې حق له خبرې شوې دي چې په تشدد کې به کمښت راولي، خو آیا دغه تشدد به څنګه کمیږي؟ په افغانستان کې د سولې کارپوهان په دې حق لباندې اندېښنې لري او وایي چې په کار ده اوربند شي. حکمت سروش د افغانستان سولې په ورستیو پرمختګونو یو رپورټ را لېږلې دی چې تاسو یې در اورو.
د امریکایانو او طالبانو د استازو ترمنځ د شاوخوا یو کال خبرو اترو او په دغه بهیر کې تر لوړو ژورو وروسته بلاخره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تاوتریخوالي د کمښت په شرط له طالبانو سره د سولې هوکړه تایید کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ټلیفوني اړیکه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړی.
اگر این مرحله موافقانه سپری شود، یک میعاد زمانی ده که طرف ایالات متحده امریکا تعیین میکنه، طالبا در اون مرحله کاهش خشونت را امو گونه که رویش توافق میشه مراد بکنن و کدام تخطی صورت نگیره، قدم بعدی امضای توافقنامه ایالات متحده با طالبا است.
که څه هم ډیرو ته د تاوتریخوالي کمښت یوه پوښتنه ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو پلاوی دا مهال په دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت جزئیات په اړه خبرې اترې کوي.
که یوه میاشت و که لس ورځې و، په دې کې به تاوتریخوالی کم وسي تر څو چې توافقنامه امضا شي. کله چې توافقنامه امضا شي، دا به هغه نورو د بندونو تطبیق ته به لاره هواره کړي، لکه بین الافغاني مذاکرات چې د بین الافغاني مذاکراتو په د اجنډا په سر کې به فکر کوم د اوربند مسله وي او بیا به په هغې باندې توافق کیږي.
د سولې ولسي حرکت هم د تاوتریخوالي پر کمښت د امریکا او طالبانو د هوکړې هرکلی کوي، خو وایي چې د حل لاره وربند دی.
د دې لپاره چې واقعي سولې ته ورسیږو په سیمه کې واقعا هم جګړه له منځه لاړه شي، لازمه دا ده چې د جنګ لوري مخامخ سره کښېني او تر ټولو لومړی په دې کار وسي چې اوربند وسي، جګړه ودرېږي، بیا به خلک هم مطمئن سي او خلک بم بیا که د سولې خبرې اوږدېږي هم مسله به نه وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق نامې تر لاسلیک وروسته باید سمدستي بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د سولې فعالان وایي سیاسون د پلاوي جوړولو ته تیار دي او ارګ هم باید تیاری ونیسي.
که یوازې د ارګ خبره منل کېدی، خو بیا به دا تروسه دا نور مشکلات به نه وکړي. خو دا چې هغه په دې فکر وکړي چې ټولو سره په شریکه باندې د هیئت تعیین کړي، تر څو پورې دا پروسه څومره چې کوم ځای ته رسېدلی شي، د نورو مخکې هغه د بین الافغاني مذاکرې د مخې له منځ ته ځي مخته تللی شي.
د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارک وسپوتسل وایي چې د جګړې هیڅ لوری باید د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دغه لوی پرمختګ له خنډ سره مخ نه کړي. هغه وایي هیواد یې تیار دی چې بین الافغاني مذاکراتو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د نیو همشایر په ایالت کې د 2006 کال د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات د برنی سندرز په کامیابی پای ته ورسېدل. سندرز وکړل شول چې د نیو همشایر په ټاکنو کې خپل دیموکرات سیال پیټ بوتچیچ ته په یو سخت سیالۍ کې ماتې ورکړي. نور تفصیل د سمیع الله جلال زی په رپورټ کې.
سناتور برنی سندرز د نیو همشایر ایالت په مانچستر ښار کې خپل سلګونو مینوالو ته د بریا د هغو زرګونو کسانو د هڅو پایله وبلله چې په سړه واورینه هوا کې هلې ځلې کړې دي.
زموږ کمپاین یوازې ډونالډ ټرمپ ته د ماتې ورکولو لپاره نه دی، بلکې د هیواد ته د بدلون راوستلو په موخه دی. څو دا جرأت پیدا کړو چې شتمنو څخه مالی ترلاسه شي، د بیمې او درمل شرکتونو، د سکرو او ګازو او پوځي شرکتونو سره مقابله وکړو.
په دې ټاکنو کې پت بوتچیچ دویم او میرمن ایمی کلوبچار دریم مقام ترلاسه کړ. بوتچیچ منه وکړه چې دیموکراتان به سره یو موټی کړي.
Most Americans don't زان د هر هغه چا په شړل چې لموک سره سلفي سره موافق نه وي. موږ نشو کولای چې د متحده ایالاتو په اصلي تاریخ کې تر ټولو یو طرفه ورسمه شتمات ورکړو.
د انتخاباتو تر ټولو حیرانوونکی خبره دا و چې د منیسوټا سناتوري ایمی کلوبچار دریم مقام وګټه.
د ډونالد ټرمپ لپاره تر ټولو بد وضعیت به دا وي چې خلک په نومبر میاشت کې هغه چا ته رایه ورکړي چې د ټرمپ د ملنډو له لاسه پوزې ته راغلی ده.
د امریکا د جمهوری ریاست په خوانی مرستیال جو بایدن دای ول ټاکنیزو جرګګۍ ورسته یو ځل بیا د نیو همشایر په ټاکنو کې د خپل سیالانو په پرتله کمی رایه ترلاسه کړې او د سناتور الیزابت وارن ورسته په پنځم مقام کې ده.
نو کله چې اوري کارپوهان د سیالیو په اړه خبرې کوي ورته وایست چې سیالي لا پای ته نه رسیدلې او موږ یې اله په پیل کې یو.
سناتور وارن هم د کمپاین د دوام هوډ وکړ.
زمون کمپاین په غوره مقام کې دی چې وشي کړای په نومبر کې ترامپ ته ماتې ورکړي، ځکه موږ خپل ګوند یو موټی کولای شو.
د دیموکراتانو ترمنځ راتلونکي مقدماتي انتخابات د فبروري په 22مه په نیویډا او د همدې میاشتې په 23مه په جنوبي کارولینا کې ترسره کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د جنجالي رایو د تفتیش او بیا شمیرلو لمړنۍ کارونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسن په همکارۍ پیل کړي دي. د انتخاباتو د سار بنسټونو تمه لري چې دواړه کمیسنونو په همغږۍ سره د جمهوری ریاست انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان د لارې پرانیزي. په موکړې په دې حق له د کابل نه د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د استینافي اعتراضونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو له اعلان یو ونه ورسته دواړو انتخاباتي کمیسونو د چهارشنبه په ورځ د جنجالي رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لپاره د دغو رایو د سمپل اخیستلو د سرنګوالي په تړاو سلا مشورې پیل کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلې پر اساس د 130,000 مشکوکو رایو 10% او له وخت بهر د 102,000 رایو 15% د سمپل یا نمونې په توګه اخیستل کیږي او له هغه ورسته تفتیش کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان ذبی الله سادات امریکا غټول
او روسته لغه به تطبیقات پیلېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ژمندې چې د ټاکنو شکایتونو کمیسون فیصله په درسته ور سره تطبیق او پلی کړي او په دې برخه کې هیڅ ستونز او مشکل نه لیدل کیږي.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصله پر اساس د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې ورسته ک چیرې د دغه رایو 15% یې ټاکل شوی انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبر ګڼل کیږي او ک چیرې معیارونه یې پوره نکړل نو ټول جنجالي رایو به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. د دغه کمیسون یو ویان د زرمینه کاکړ امریکا غټول ټاکل شوی و چې د انتخاباتو کمیسون د چهارشنبه په ورځ د دغه رایو تفتیش پیل کړي خو د سمپلونو د اخیستلو د سرنګوالي په تړاو د ابهاماتو له عمله دا چاره وزندیده
لمدی کول نن د تاکونو کمیسیون او د شکایت کمیسیون رهبری آیات هم دا اوس یو غونډه لري او په دې غونډه کې او یو هم په دې نشست کې به دا معلومه شي چې په کوم موارد کې به سمپلګری کیږي نن د سمپلګری موضوعات حل کیږي او کېدای شي چې سبا د تاکونو کمیسیون ویژه تفتیش پیل کړي
همداشان انتخاباتي کمیسیون نو د 2023 محلونو د غیر بایومټریک رایو په تړاو د استثنایی شکایتونو په اړه هم فیصله کړې دي د دغه فیصلو په اساس د نمونې په توګه د 298 محلونو رای بیا شمیرل کیږي او کچیرې د دواړو کمیسیونونو د طرز العملونو پر بنسټ منل شوی معیارونه پوره شي نو معتبر ګڼل کیږي او په هر کچه چې لازم معیارونه ونه لري باطل پیژندل کیږي د انتخاباتو کمیسیون تمه لري چې دا ټول اقدامات په یو ونی کې ترسره او د جمهوریت ریاست انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي ل انتخاباتو څخه د سار بنسټونو د انتخاباتي چارو د همغږي کولو په برخه کې د دواړو کمیسیونو له ګډو هڅو څخه په هر کلی هیله خوده چې د اقدامات د وروستي نتایجو اعلان ته د لارې د هوارولو لامل شي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا امریکا غټ ویل
همدارنګ د شکایت کمیسیون او د تاکونو کمیسیون چې په دې ورځ کې غونډه درلوده د پروسې د یو خطک لارې پیدا کول لپاره موږ له غنه استقبال کوو او په دې خوشبینیو ان شاء الله چې یو ښه پایله ولري او د هغوی تصمیم د ټولو طرفونو د قناعت ولګرځي
د انتخاباتي کمیسیون نو د ولایتي دفترونو د مسؤلینو ترڅنګ ټاکل شوی چې په ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لپاره دواړه کمیسیونونه خپل پلاوی هم ولایتونو ته واستوي د غراز د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د پریکړو پر اساس د نتایجو فورمې هم له کابل څخه ولایتونو ته استول کیږي لا انتخابات څخه د سار بنسټونه وای چې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه زیات وخت اړتیا لري او له همدې عمله خای د بهیر لا پسې اوږد شي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15
په ننګرهار کې چارواکي وای پاکستان ته د دینی مدرسو د زده کوونکو ورته کم شوه او اوس ننګرهار کې سلګونه داسې مدرسې شته چې دینی تعلیمات ترلاسه کوي دوی وایي یوازې ننګرهار کې د 1500 څخه زیاتې داسې مدرسې شته دي چې د دوی سره رسمي نه دي او ځینې د حکومت د ولکې بهر سیمو کې جوړې دي یوازې 50 یا مدرسې د معارف له ادارې سره رسمی دی چې خون غته تن خبر کوي نور حال سبی الله غازی را لیک
جاپانی ناکامورا داس کال وړاندې په خیوه کې د دینی مدرسې ودانی آباد کړ چې اوس پکې 900 نارینه او 1500 خزینه زده کوونکې سبق وایي په زده کوونکو کې ځینې د سیمشته ده چې په خوای پاکستانی مدرسې لوستلې خدا څو کال دلته دي
درې کال کې چې افغانستان ته راغلی مخکې په خبر کې په جامع جنیدیا کې زده کړې کړي دي پالته ډیره سختې نه د لارې تګ را تګ هغه مصرفونه هغه اوس دل د ماشاالله سره دي
زنی وای د هغه ځای په مدرسو کې ورته په افغانستان کې د اوسنی حکومت پر ضد د سخت دریځي خبرې هم کېدلې ډاکټر تیتسو ناکامورا د مدرسې له ودانۍ سره سره هم دغل ته یو لوی جماعت اوس د کونکو ته د لیلی ودانۍ مباده کړي خلای پرانیست نه و چې وسلوالو واژه د مدرسې مشروایی د درس چاري رواني دي خو ک دینی مدرسو ته پام ډیر شینو او خلک بنورو هیوادونو ته لتاګراو ګرځي
نو کوم خلک په بار ملکی اوروزل شي امغه اکزان سر اخلي امغه تاثیر اخلي کوم ځوان سان کی اوروزل شي دا ډیر فایده لري د دې د امنیت لپاره تقریبا 80% او 90% خمس بدر ول دي خو سر په وختونه دا چې کوم سرحدي ولایتونه دي چې حکومت صرف یو کارو کی چې د مدارس لیلی کی
ننګرهار کې سلګونه د سیمه مدرسې شته چې د خلکو په چندو روانې دي لکه د دوی زده کوونکي په کلو ګرځي او وظیفه ټولي وایي که حکومت ورته پام وکینو او بیا به پردی وطنونو ته نزي او د نظام په ضد بل کړه کیمراو ګرځي د ننګرهار د حج او اوقافو اداره وایي د ولایت کې له 1500 ډیر د دینی مدرسې شته چې له دوی سره رسمي نه دي او ولسی خلک چلی وایي ځینی له حکومتي ولکې وتلو سیمو کې مشته ده خو د اوسنی نظام په ضد تبلیغات 90% راکم شوی او حکومت د دینی مدرسو ملاتړ تک لکم ملاتړ لیدا
هغه ستون زبم حل شي چې ولست دا ذهنیت ورکول کې چې دغه نظام نه مدرسه درته جوړي نه جماعت درته جوړي او نستا اولادونه په دین باندې تربیه کوي زمونږ جامعه یو اسلامي جامعه ده او دې ته باید رسیدګي وشي چې زما اولاد په لومړي ځل کې د وکلنې کې په مانځ باندې درو نو باید هغه ته رسیدګي وکړي دا باید لومړی په دین باندې وروزل شي او دا غي نه رسېمن په مکتب کې داخل
هغه وایي سګنې کال به د ډیرو مدرسو او جماعتونو تعمیرونه آباد کی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سولې پلان رد کړی خو ویلي دي چې مذاکراتو ته آماده دی. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال ریچارډ گرین د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاتاسته در اوروي.
د فلسطین د ادارې جمهور رئیس محمود عباس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خاص وکړ چې د سولې لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا طرح شوی پلان قبول نکړي. محمود عباس چې د سه شنبې په ورځې په نیویارک کې د امنیت د شورا یوې ځانګړې غونډې ته وینا کوله د سولې د مذاکراتو لپاره لاره خلاصه پرېغوسته. ښاغلي عباس وویل زه دلته تاسو ته د 150 میلیونو فلسطینیانو په استازیتوب ولاړیم. فلسطینیان د یوې عادلانه سولې غوښتنه کوي. زه دلته د دې لپاره راغلم چې پر تاسو غږ وکړم چې د فلسطین د دریځ ملاتړ وکړي او د امریکا او اسرائیلو وړاندیز رد کړي. محمود عباس د 15 دقیقو لپاره د امنیت شورا ته وینا وکړه. دا غونډه د فلسطین د شخړې د حل لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سولې په پلان باندې د بحث په خاطر باندې رابلل شوې وه. د فلسطین مشر په خپله وینا کې وویل دا پلان سوله او یا ثبات په سیمه کې نشي رامنځته کولی، نو بنان مونږ هم نه قبلو، مونږ به د عملي کولو پر خلاف مقاومت وکړو. دا پلان په حقیقت کې د هغې پروژې خلاصه ده چې مونږ ته مخکې وړاندې شوې وه. دا یو داسې نیمګړی پلان دی چې زمونږ لپاره داسې یو دولت په نظر کې نیولې ده چې فقط د سویسی پنیر په شان بوي. د دې پلان له مخې به د فلسطینیانو ځمکه د امریکایي مامورانو په وینا دوه چنده شي، خو د اردن د سیند د درېمې برخې خاورې نه به لاسینځي او اسرائیل ته به حواله کوي تر څو اسرائیل وکولی شي چې په ختیځ کې سرحد ولري. فلسطینیانو ویلي دي چې د ټرمپ پلان تر زیاته حده پورې د اسرائیل د ګټو پر اساس ترخیږي او د فلسطینیانو د راتلونکي دولت په توګه ختیځ بیت المقدس ته هم اشاره نه ده شوې. عباس په خپله وینا کې ویل چې فلسطینیان دا پلان ذکر دی چې یو خود مختاره او آزاد دولت ورته نه په برخه کوي. فلسطینیان داسې دولت غواړي چې خاوره نښتې وي او ختیځ بیت المقدس د راتلونکي دولت پایتخت وي او د فلسطیني مهاجرینو مشکل ته ځواب وایي. نوموړي ویل دا ډیل یا معامله د نړیوال ملګرتوب په بنا نه دی وړاندې شوی، بلکې د یو دولت لخوا چې یو بل دولت یې تر شا ولاړ دی وړاندې شوی او غواړي چې په نړیوالو باندې وتپي او په نړیواله کچه مشروعیت ورته وبخښي. د فلسطین مشروع ویل یوازې امریکا نوره د منځني ختیځ د سولې د مذاکراتو منځګړیتوب نشي کولی. باید د منځني ختیځ د سولې مذاکرات چې دا وخت په ټپه درېدلې دي روسیا، اروپایي اتحاد او ملګري ملتونه رول او نقش ولوبوي. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي ډینی ډونن په محمود عباس تور ولګو چې تش په خوله د سولې خبرې کوي، بلکې د نوموړي په وینا عباس په خپله د سولې په لاره کې غټ خنډ دی. د اسرائیل سفیر ویل راځي ځانونه تیر نه باسو تر څو چې محمود عباس په خپله چوکۍ ناست وي د سولې په لور پرمختګ ممکن نه دی او دا یو حقیقت دی که هغه له چوکۍ نه راښکته شو نو د فلسطین او اسرائیل ولس به وکولی شي چې د سولې په لور پرمختګ وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت هم په خپله وینا کې ویل غواړم په دې تاکید وکړم، خصوصا د هغو خلکو اندېښنې رد کړم چې په دې ارتباط یې تشویش څرګند کړی دی. دا پلان د فلسطین ولس ته یو ډېر بامانه هدف په لاس ورکوي او هغه دا چې په ژوند کې به یې داسې یو واقع بینانه حل په نصیب شي چې په خپله خوښه به حکومت کوي او داسې یو فلسطینی دولت به جوړ شي چې په بشپړه توګه به په رسمیت پېژندل کیږي. په دې پلان کې دا واقعیت هم قبول شوی د دې لپاره چې د فلسطین خلک وکولی شي هغو فرصتونو ته لاسرسی پیدا کړي چې د خپل پرمختګ لپاره ورته سخت ضرورت لري. یوازې د دې شخړې سیاسي حل کفایت نه کوي. خو د امنیت شورا نور غړي په دې اړه زیات مطمئن نه ښکارېدل. د ځینو هیوادونو استازو په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړله چې په نړیواله کچه قبول شوي نورمونه یوې خواته غورځول کیږي او په یو طرفه ډول د اقداماتو لاره غوره شوي.
قدر منو اوریدونکو تاسو ته امریکا غشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که زموږ خبرونه درنه پاتې وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼې www.voapashto.com باندې واوري. موږ تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.